هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم در آزادی رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو، یوې بلې یو ساعت خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی مرسته تاسو وړاندې کیږي، په راپورونو کې به واورې چې وروسته له دې چې ولسمشر حامد کرزي له میدان وردګو ولایت څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو امر وکړ، د ایساف ځواکونو ویان نن د وتو یا نه وتو یادونه ونه کړه، خو ویل چې له ملکیانو سره د ناوړه چلند ادعاوې به وڅېړي. پر دې او نورو موضوعاتو په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه خپرو، خو لومړی د دې ساعت خبرونه په نړیوالو خبرونو کې. واورې چې د سوریې د بهرنیو چارو وزیر وایي د دمشق رژیم د وسلوالو مخالفینو په ګډون د اپوزیسیون له ډلو سره خبرو ته تیار دی، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د وڅلوېښتو غړو هیوادونو استازي په ژنیو کې په یوه غونډه کې د ګډون لپاره راټول شوي دي. نړیوال خبرونه وروسته راځي. لومړی قسیم سولمل ته غوښ شي چې د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سلام صفی الله ستنګ زم د افغانستان د خبرونو سره ټکی. د افغانستان د دفاع وزارت وی د امریکا خاص ځواکونه به تر دوه اونیو پورې له میدان وردګ ولایت څخه وایستل شي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په فاریاب کې هم په یوه ریموټ کنټرول ماین چاودنه کې د شیرین تاګابل ولسوالۍ د حقوقو مدیر وژل شوی دی، او نایا له آزاد رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غوړي چې د رسنیو د شکایتونو د سیډل کمیسیون لغوه په ځای د ډله ییزو رسنیو کمیسیون رامنځته کړي. اوس هم پوره خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د امریکا خاص ځواکونه به تر دوه اونیو پورې له میدان وردګ ولایت څخه وایستل شي. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیرین آزادی راډیو ته وویل چې دوی به د ولسمشر د پرونی لارښوونې له مخې عمل کوي، او په دې برخه کې هیڅ کومه ستونزه نشته.
د دوه هفتو په جریان کې هغه قوتونه باید ووځي، او د امنیت په هکله باندې د قوتونو په هکله باندې موږ هلته کافي قوت لرو په میدان وردګ او د لوګر په ولایت کې. زه فکر نه کوم چې بهرنیان هغې کې عکس العمل وکړي، ځکه چې د رئیس جمهور فرمان دی او وزارت دفاع تطبیق کوي.
ولسمشر کرزی پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان دفاع وزارت امر ورکړ چې د امریکا متحده ایالاتونو خاص ځواکونه تر دوه اونیو پورې له میدان وردګ ولایت څخه وباسي. د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ماین په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د ورزګان د امنیت قمندانې ویاند فرید عائل نن آزادی راډیو ته ویل پیښه هغه وخت وشوه چې د پولیسو رینجر موټر د سړک د غاړې پر ښخ شوي ماین ور برابر شو. وسلوال طالبانو د دې حمله مسؤلیت اخیستی او په پیښه کې د څلورو پولیسو د وژلو ادعا کړې ده. له بلې خوا د هلمند ولایت په مرجی ولسوالۍ کې د سړک غاړې په بمی چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د مرجی ولسوال فهیم موسازی آزادی راډیو ته ویل دا پیښه نن غرمه مهال هغه وخت وشوه چې یو موټر د مرجی په شور شورک سیمه کې د سړک غاړې په مین وخوت. په یو بل خبر کې هم دا چې د فاریاب ولایت د شیرین تاګاب ولسوال سید لقمان وایي چې د دې ولسوالۍ د حقوقو مدیر سفر محمد نن د یو مین په چاودنه کې وژل شوی دی. نایا له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د سیړل کمیسیون لغوه او پر ځای د ډله ییزو رسنیو کمیسیون رامنځته کړي. د دې ادارې اجرایوي مشر عبدالمجیب خلوتګر نن یوې خبري غونډې ته په دې اړه انداسي وویل.
خاص
مو
از ستر محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
نیست که بعد دی وی موږ لستری محکمه څخه غوړو چې د اساسي قانون لمخې د رسنیو د سرغړونو د سرغړونو او شکایتونو د سیړلو کمیسیون لغوه کړي، او د اطلاعات او فرهنګ له وزارت څخه غوړو چې د ډلې زو رسنیو د کمیسیون جوړول ته اقدام وکړي. د نوموړي په خبره د 1983 کال د قانون لمخې د ډلې زو رسنیو کمیسیون دند لري چې د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو پیښو څېړي، خو لا هم د اطلاعات او فرهنګ وزارت د رسنیو د شکایتونو کمیسیون ساتلی دی. په همدې حال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې دوی غواړي د ډلې زو رسنیو په کمیسیون کې ځینې تغییرات راولي، او د راتلونکي کال له لومړیو څخه به د کمیسیون خپل دند پیل کړي. او د بغلان ولایت په خوست فرنګولسوالی کې یو کس خپل درې خپلوان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د بغلان ولایت د خوست فرنګولسوال محب الله محقق آزادی راډیو ته ویل دغه کس تیر شپه د خپل کورنۍ لیو غړي سره تر لفظي شخړې وروسته دا کسان وژلي دي او ټپیان کړي دي. د محقق په خبره په ټپیانو کې د حمله کوونکي خزه او یو ماشوم هم شامل دي. د کورنۍ خبرونه بهرنی خبرونه لفرشته جلال زید خواوري.
آزادی راډیو
نړۍ خبرونه له افغانستان په یو تازه خبر پیلوم چې هم دا اوس را رسیدلې د افغانستان په افغانستان کې د ناتو ځواکونو یو ویان نن ویل چې دا شواهد ندي موندل شوی چې د دې ادعام لا تر وکړي چې د امریکا خاص ځواکونو په ورده کې بد چلند کړی دی. د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواکونو ویان جنرال کوټنر کاتس نن ویلي چې دوی به له افغان حکومت سره یو ځای کار وکړي تر څو موجودو اندېښنو ته ځواب وویل شي. د سوریه ته بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي چې دمشق د رژیم د وسلوالو مخالفینو په شمول د اپوزیسیون د ډلو سره خبرو ته تیار دی. المعلم نن په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل او ویل چې د روسیې د شمالي قفقاز په شمول د نړۍ د 28 هیوادونو وسلوال په سوریه کې د رژیم د مخالفینو سره په ګډولیکو کې د دمشق د حکومت پر ضد جنګیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د سوریه د بهرنیو چارو وزیر سره په خبري کانفرنس کې یو ور بیا ټینګار وکړ چې مسکو په دمشق کې د بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي او خبرداري ورکړ چې دا بحران د سوریه د بربادۍ سبب کېدلای شي. روسیه هم دراز د دمشق د رژیم د اپوزیسیون مشرته مسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کوي چې په سوریه کې د 2011 کال راهیسې لښته لږه او یا زره تنه په روان بحران کې وژل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د 38 غړو هیوادونو استازي نن غونډه پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 22مه غونډه نن پیل کیږي او د مارچ د میاشتې تر 22مې پورې به دوام کوي. په دې میاشت کې به د بشري حقوقو پر څرنګوالي خبرې وسی. غونډه ته به د بشري حقوقو د شورا مشر نوی پیلی خپل کلنۍ رپورت هم وړاندې کړي او د سوریه، شمالي کوریا، میانمار او ایران په ارتباط د خپل استازو رپورټونه به واوري. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو نوی قانون لاسلیک کړ چې له مخې په عامو ځایونو کې د سګریټو په څخلو بندیز لګول کیږي. د روسیې حکومت هیله لري چې په دې ډول به د خلکو د روغتیا د ښه کېدو سره مرسته وسی. دا بندیز به د 2014 کال د جون په میاشت کې پراخ شي چې له مخې به په کښتیو د لری واټن پر ریل ګاډو، هوټلونو، رستورانتونو او کافيګانو کې خلکو ته د سګریټ څخلو اجازه نه ورکول کیږي. د نوی قانون له مخې به د تمباکو د تولیداتو پر تجارتي اعلانونو بندیز ولګیږي او په لوی غونډو کې به د تمباکو د تولیداتو د تولیداتو د کمپنیو د پیسو څخه کار نه اخیستل کیږي. د نړۍ په کچه په روسیه کې د سګریټانو شمیر زیات دی او دا څنګهل کیږي چې سباندې 40% ځوانانی سګریټ څکوي. او د اسرائیل د دفاع وزارت وایي چې په بریالیتوب سره یې د اورو درې پونوم د لری واټن مشتونکو مزایلو ضد دفاعي سیستم نوی ډول ازمویلی دی. اسرائیل وایي د ازموینې د امریکا د متحدو ایالاتو سره په ګډه ترسره کړی ده. د مزایلو د دفاعي سیستم په اسرائیل ته د دې توان ورکړي چې د ایران لخوا د بالستیک مزایلو په وړاندې د ځان دفاع وکړي. د اسرائیل د دفاع وزارت نن وویل چې دغه ازموینه د اورو 3 دفاعي سیستم په پراختیا کې یو ستر ګام چې واخیستل شو. د دې سیستم نوی ډول له پخواني سره دا توپیر لري چې په ډېر لوړ ارتفاع کې هم د اسرائیل د خاورې په لور ورتوغول شوې مزایل په نقشه کولای سي. ایرانی شهاب مزایل چې اتمی سرګولوله لښدولای سي او تر 2000 کیلومتر پورې لري نقشه وشتلای سي. د اسرائیل خاوره هم په دې فاصله کې شاملېږي او اسرائیل باور لري چې د ایران اتمی او د لری واټن مشتونکو مزایل د دوی خاورې ته تهدید پېښوي.
د ازادۍ رادیو د خبری سرویس په پای کې تاسو را بولم چې د هیواد د هوا حالات ووري.
سلام صفی الله ستنګزیم د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور لمخې د راتلونکو 40 ساعتونو لپاره د افغانستان د څوستر خارون د هوا حالات اټکل ته خراغلی. په کابل کې بعد تودوخې لوړه درجه نه وي چې ټیمن فیوه ده. اسماني هم اوریز دی چې باران اوریږي. په کندهار کې بعد تودوخې لوړه درجه 19 وي چې ټیوده اسماني نیمه اوریز دی او کېدای شي باران اوریږي. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 12 ده چې ټیټه ده اسماني اوریز دی او ورخت پکې ده. په جلال آباد کې بعد تودوخې لوړه درجه 19 وي چې ټیټه ده چې دلته هم د ولایتونو په سیر اسمان وریز او اورښت اټکل پکې شوې ده. او راز وروستي خبرې نیمه در شیفت په مدر شیفر کې بعد د تودوخې لوړه درجه 14 وی ټیټه 15 ده چې اسمان نیمه وریز دی او د اورښت اټکل پکې شوې ده.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. و باورې چې د ایساف فایاند وی له میدان وردګ ولایت څخه د ځواکونو د استلو په برخه کې د افغان ولسمشر له حکم خبر دی. خو وایي چې له ملکیانو سره د دوی د ناوړه چلند په اړه ادعاوې به وڅېړي. دفاع وزارت وایي په دې اړه د ولسمشر د حکم عملي کولو ته چمتو دی.
د دوه هفتو په جریان کې هغه قوتونه باید ووځي او د امنیت په هکله باندې موږ هلته کافي قوت لرو په میدان وردګ او د لوګر په ولایت کې.
د افغان حکومت د دې پریکړې په اړه به د لویدیځو رسنیو ځینې مطالب هم درته خبر کړو. په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت له ځنګلونو څخه د لرګیو ایستل بند و، خو اوس د پخو موادو ایستلو ته یوازې اجازه ورکول کیږي. د کونړ والی
د ملي سوداګر نو مو بدوي، یو سړی وایي زه سوداګر یم، ناز دی د قاچاق په دشپې قاچاق کوي. دغه ملي سوداګر نه دی، دا ملي خاین دی.
او په کابل کې نن د ځوانو سوداګرو ټولنه جوړه شوه. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د لوبو له میدانه او د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته را سره اوسئ. ایساف وایي چې دوی به په میدان وردګو کې له خلکو سره د ځانګړو امریکایي ځواکونو د ناسم چلند راپورونه په جدي ډول وڅېړي. د دې ځواکونو ویاند نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې برخه کې به خپلې څېړنې له افغان امنیتي چارواکو سره په هماهنګۍ ترسره کړي. ولسمشر حامد کرزي پرون د ملي امنیت شورا په غونډه کې دفاع وزارت ته لارښوونه وکړه چې تر دوه اونیو پورې له میدان وردګو ولایت څخه د امریکا د پوځ ځانګړي ځواکونه وباسي. نسیم شفق په دې اړه نور حال راکوي.
له میدان وردګ څخه د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغان حکومت له پریکړې وروسته ایساف وایي چې دوی په دې ولایت کې له افغانانو سره د دې ځواکونو د ناسم چلند د ادعاو په اړه څېړنې کوي. د دې ځواکونو ویان جنرال ګوینتر کاتس کاتسه هم په دې اړه څه ونه ویل چې د ولسمشر کرزي له غوښتنې سره سم به ځنګړي امریکایي ځواکونه له میدان وردګ څخه وځي او کنه. خدای سرګند کړه چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په امریکایي سپیشل فورس ډیر تورونه لګیدلي.
We take all allegations of misconduct seriously.
دای وی موږ د ناسم چلند په اړه ټول تورونه جدي نیولې او ډېرې هڅې کوو چې د دې مسلې په اړه واقعیتونه مشخص کړو. په ورستیو اونیو کې په میدان وردګ ولایت کې د ځنګړو امریکایي ځواکونو د ناسم او غیر مسلکي چلند په اړه ډېر تورونه لګیدلې دي. تر اوسه موږ داسې شواهد نه دي موندلي چې دا تورونه ثابت کړي. ولسمشر کرزی د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا په غونډه کې دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې له میدان وردګ ولایت څخه ځنګړي امریکایي ځواکونه وباسي او د هغوی دنده افغان ځواکونو ته وسپاري. افغان حکومت وایي چې سپیشل فورس یا ځنګړي امریکایي ځواکونه په میدان وردګ کې په ناامنیو کې لاس لري او هلته له خلکو سره ناوړه چلند او پر هغوی زور زیاتی کړی دی. سپیشل فورس یا ځنګړي امریکایي ځواکونه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پوځي عملیات ترسره کوي، خو په یو شمېر سیمو کې خلک او افغان حکومت وایي چې دا ځواکونه عام خلک په ناحق وهي ټکوي او هغوی شکنجه کوي. خو دا چې د افغان حکومت له پریکړې سره سم به ځنګړي امریکایي ځواکونه له میدان وردګ څخه ووزی او کنه، دا به دوه اونۍ وروسته معلومه شي.
په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له میدان وردګو څخه د امریکایي سپیشل فورس یا ځنګړو ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان عملي کولو ته چمتو دي. د دې وزارت یو ویاند نن ازادي راډیو ته ویل په میدان وردګو کې کافي افغان امنیتي ځواکونه شته او کولای شي د ځنګړو ځواکونو خلا ډک کړي. اسدالله لودین په دې اړه نور تفصیل لري.
دفاع وزارت د ولسمشر د ورستي فرمان د عملی کېدو په اړه ډار څرګندوي او وایي چې دوی په میدان وردګ ولایت کې د امنیتی ځواکونو د کمښت ستونزه نه لري. د دې وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری وایي چې د 203 تندر قلی اردو یا ولیوا په میدان وردګ او لوګر ولایتونو کې فعالیت کوي او کولای شي چې په دې ولایت کې د امریکایي ځنګړو ځواکونو خلا ډک کړي. جنرال وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ولسمشر د فرمان عملی کېدو ته چمتو دي او د ټاکل شوې مودې په ترڅ کې به په میدان وردګو کې د کای سپیشل فورس دنده افغان پاوسته وسپاري.
پرونی چې کوم هدایت صادر کړی دفاع وزارت ته د زموږ لپاره کاملا د منلو وړ دی او موږ یې په تطبیق کې اجرات کوو. د دوه هفتو په جریان کې هغه قوتونه باید ووځي او د امنیت په هکله باندې د قوتونو په هکله باندې موږ هلته کافي قوت لرو په میدان وردګ او د لوګر په ولایت کې. کوم مشکل وزارت دفاع نه لري. زه فکر نه کوم چې بهرنیان اړیکې عکس العمل وکړي، ځکه چې د رئیس جمهور فرمان دی او وزارت دفاع تطبیق کوي.
ولسمشر کرزي د یکشنبه په ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې دفاع وزارت ته دنده وسپارله چې د دوه اونیو په ترڅ کې د میدان وردګ له اړوندو سیمو څخه امریکایي خاص ځواکونه وباسي. که څه هم ازادي راډیو ته د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر لخوا پر استول شوي فرمان کې یوازې له میدان وردګ ولایت څخه د امریکایي سپیشل فورس د وتلو خبره شوې، خو د دفاع وزارت چارواکي وایي که د لوګر په ځینو سیمو کې هم د دې ځواکونو فعالیت موجود وي، هغه به هم د ولسمشر له فرمان سره سم افغان ځواکونه پر غاړه واخلي. ولسمشر وروسته له هغې له میدان وردګ څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د ویستلو خبره وکړه چې د دې ولایت اوسیدونکو د دغه ځواکونو د بد چلند په اړه پرله پسې شکایتونه وکړل. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي د سپیشل فورس او د هغوی له افغان ملګرو څخه چې د دولت له چوکاټ څخه بهر وسلوال دي ډېر په تنګ شوي. د میدان وردګ د ولایتي شورا مشر رفیع وردګ هم د خلکو اندېښنې پر ځای بولي.
موږ همدغه د ولسونو غږ تر ولسمشر پورې ورسوو. ولسمشر کمیسیونونه وټاکل. نتیجه کې دا ووتل چې ولسمشر دا امر وکړ چې سپیشل فورس د امریکا خاص وکړي چې په وردګ د درې ولسوالۍ کې دا دي ووځي. شکایتونه بعض ولسوالیو کې د خلکو ځورونې وې، د خلکو څو نفره د دوه سره وړي وو. هره ورځ په ولس ورسره مشکل کې و. هرکلی کې د ولسمشر پرېکړه ده او د ولس غوښتنه وه.
د ولسمشر ویان ایمل فیضي هم د یکشنبې په ورځ یو خبري کنفرانس ته وویل چې په میدان وردګو کې د سپیشل فورس په نوم امریکایي ځواکونه د خلکو کورونو ته ځي، خلک شکنجه کوي او کله ناکله یې یو شمېر ملکي وګړي هم په ناحق وژلي یا یې بوولي دي. امریکایي چارواکو دغه خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د دوی ځانګړو ځواکونو په میدان وردګ ولایت کې پر ملکي وګړو زور زیاتی نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له میدان وردګو څخه د امریکایي سپیشل فورس یا ځانګړو ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر حامد کرزي د فرمان عملي کولو ته چمتو دي. افغان ولسمشر ځانګړو امریکایي ځواکونو ته ویلي دي چې په میدان وردګو ولایت کې د سم د لاسه خپل عملیات بند کړي او په دوه اونیو کې دې له هغه ځایه اوزي. حکومت وایي چې ځانګړو امریکایي ځواکونو په دې ولایت کې د خپلو عملیاتو په ترڅ کې خلک ځورولي، ربړولي او حتی وژلي دي. همدې موضوع یعنې د افغان حکومت د غوښتنې په نړیوالو رسنیو کې هم پراخ انعکاس کړی. اجمل اند د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د تبصرو او راپورونو مهم ټکي اوروي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه لیکي له میدان وردګ څخه په دوو اونیو کې د ځانګړي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت غوښتنه افغان امنیتي ځواکونو ته د انتقال پروسه سختوي، ځکه له دې سره د افغانستان او امریکا ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاتېږي. د ورځپاڼې په وینا د اقدام په داسې حال کې چې نړیوالو ځواکونو افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل کړی، په پوځي عملیاتو کې ناباوري زیاتوي. ولسمشر حامد کرزي تیره اونۍ افغان پوځیانو ته په وینا کې ویل په خپلو عملیاتو کې باید د هیڅ ډول شرایطو لاندې له ناټو هوایي ځواک څخه مرسته ونه غواړي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه وایي له میدان وردګ ولایت څخه د امریکا د ځانګړو ځواکونو د وتلو په اړه د افغان حکومت امر د افغانستان د حکومت د هغه تازه هڅو په لړ کې وختام دی چې غواړي له 2014 کال د مخه چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووزي د نړیوالو ځواکونو د عملیاتو ساحه محدود کړي. د نیویارک ټایمز ورځپاڼه په دې اړه وایي د میدان وردګ په ولایت کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي په اعلان سره افغان حکومت په واقعیت څرګندوي چې دوی د نړیوالو ځواکونو د ناسم چلند په اړه سخت اقدامات خپل کړي. د ورځپاڼې په وینا دا اقدام د نړیوالو ځواکونو په اړه چې دا مهال د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې میشتي د یوې ژورې بدګمانۍ څرګندوی دی. نیویارک ټایمز وایي له میدان وردګ څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو امر د ولسمشر کرزي په شمول د ډیرو افغانانو نظر په ډاګه کوي چې د طالب وسلوالو ترڅنګ د نړیوال ائتلاف سرتیري هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو مسؤل ګڼي. افغان چارواکو ویلي پر دې اقدامې د وروستي انتخاب په توګه لاس پورې کړی. دوی همدارنګه وایي څو اونۍ هڅه وکړه چې نړیوال ائتلاف په ځانګړې توګه د هغې دا په اړه څېړنه کې مرسته وکړي چې ویل کېږي یو شمېر افغانانو لخوا چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو سره کار کوي په دې سیمه کې یو شمېر ملکیان وژل شوي، نیول شوي او یا ربړول شوي، خو د افغان چارواکو په وینا نړیوال ائتلاف ورته ځواب ورنکړ. نیویارک ټایمز وایي د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په افغانستان او نورو ځایونو کې ترسره شوې کړنې پټې ساتل کېږي او په اړه یې اطلاعات په سخته توګه څارل کېږي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي د بېلګې په توګه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي تر اوسه نه پوهېږي چې د امریکا ځانګړي ځواکونه دې په میدان وردګ یا نورو سیمو کې ځای پر ځای ووسي او یا دې په دې ولایتونو کې په دې ماموریتونو کې برخه ولري. برطانوي ورځپاڼې ګارډین په دې اړه لیکلي په هغه ولایتونو کې چې له کابل سره پوله لري په وروستي یو کال کې وضع خرابه شوې او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه هڅه کوي چې پایتخت د وسلوالو د نږدې کېدو مخه ونیسي. د ورځپاڼې په وینا له میدان وردګ څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه ښایي د واشنګټن لپاره یو پیغام واوسي، ځکه دا هیواد غواړي چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره یو شمېر سرتیري وساتي.
The
راپور زمور قضاوت ستاسو.
یوې برتانوي ورځپاڼې څو ورځې مخکې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د پولیسو په اړه په یو راپور کې لیکلي وو چې پولیس هلکان ساتي په نشه یي توکو روږ دي او امنیت نشي ساتلی. د هلمند امنیت قمندان د دې ورځپاڼې راپور رد کړی او د بهرنیو رسنیو منفي راپورونه د افغان حکومت پر ضد تبلیغات یاد کړي دي. د هلمند امنیت قمندان د پولیسو د روحیاتو د جګولو لپاره ویلي دي چې خلق په دوی نازیږي. د څرګندونو په اړه نور حال د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم په خبر ناسته کې د برتانوي ورځپاڼې انډیپندنت هغه راپور له حقیقت څخه لرې وباله چې ګواکې د هلمند پولیس لیوې خوا کمزوري او له بلې خوا په نشي توکو او نور ناوړو کړنو بوختي. د بهرنۍ ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې په خپل یو راپور کې لیکلي وو چې په هلمند کې پولیس دومره کمزوري دي چې تر 2014 کال وروسته به د امنیت په ساتلو ونتوانېږي. په ورځپاڼه کې دغه راز لیکل شوي وو چې د هلمند ډیری پولیس په نشي توکو روږدې دي او په ځانګړې توګه د دې ولایت په سنگین ولسوالۍ کې پولیس د خلکو اولادونه په زور پوستو ته بیایي او په انساني تښتونو کې هم لاس لري.
دا مطلق یو هر نشریات چې دی یا هر څوک چې دی چې دا تبلیغ کوي دا اصلا د افغانستان د وایسه دقیق خبر نه دي، د هلمند د وایسه دقیق خبر نه دي. په خپل سر نشرات کوي چې دا موږ امنیتي قوتونو ته قابل د قبول نه دي. نو دا زه لرې خبره بولم، بې ځایه خبره بولم چې په مسلح قوتونو کې یا په پولیسو کې مواد مخدر استعمالیږي.
د برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې د دغه څرګندونو په اړه د هلمند امنیه کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم خبر اعلان کړ. د هلمند پر پولیسو لګول سوي تورونه ناسم دي او پر یادې بهرنۍ ورځپاڼې تور ولګاوه چې له ژورنالیستیکي اصولو څخه سرغړونه کوي. کمانډان وویل د یادې ورځپاڼې مسؤلین د خپل اصول له مخې باید له دوی سره خبرې کړې وای تر څو یې د خپل راپور لپاره حقیقت موندلی وای. کمانډان زیاته کړه چې د هلمند په ټولو هغو برخو کې چې واقع له افغان دولت سره دی امنیت تر هغه وخت ډېر ښه دی چې بهرنیان پکې مشته. نوموړي وویل ټول هغه پولیس چې اوس په دنده بوخت دي تر پلټونو او طبي معایناتو وروسته منلی دي که چیرې نشي هم وي نو پیسدي به ډېره کمه وي.
زه هر چاته دا چیلنج ورکوم چې که په پولیسو کې ماته څوک دوی پر مواد مخدر ونیوي چې هغه کوي اته زه هغه سره کومک کوم. هغه ته زه وایم چې کور دې ودان د دې په خاطر چې زموږ سره کومک کوي. موږ په مسله قوتونو کې په خاص ډول په پولیسو کې موږ د نشي چې نشي کوي هغه خلک نه پرېږدو.
امنیه کمانډان له ټولو بهرنیو خبریالانو څخه غوښتنه وکړه چې په هلمند کې که غواړي په موضوعاتو کار وکړي له ځایي مسؤلینو او ټولو خواوو سره دي د حقیقت د پیدا کولو په خاطر خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو تاسو رابولم د ازادۍ راډیو د راپورونو د برخې د دوام اوریدو ته. په کونړ ولایت کې له وهل شویو لرګیو جوړو شیانو ته تر اوسه په دې ولایت کې دننه او د هیواد نورو سیمو ته د انتقال اجازه نه ورکول کېده، خو اوس چارواکي وایي چې افغان حکومت دې شیانو ته د انتقال اجازه ورکړې ده. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه د چارواکو او د ولسي خلکو نظرونه راخیستي او د راپور یې برابر کړی.
افغان ولسمشر او د وزیرانو شورا په کونړ کې له وهل شوو لرګیو څخه د جوړو شوو او جوړېدونکو شیانو انتقال ته اجازه ورکړه. دغه خبرې د سوداګریزو خونو مرستیل خان جان الکوزي په کونړ کې د سوداګرو او دولتي چارواکو شریکي غونډې ته وکړي او وی ویل له دې وروسته خلک کولی شي چې له لرګیو جوړ شوي پاخه مواد له محصول او کومې ستونزې پرته د هیواد نورو برخو ته انتقال کړي.
موږ دلته 200 وړې او غټې کارخانې لرو. په دې کې تقریبا 2000-2500 نجاران کار کوي او دلته د ورځې په سلونو دروازې او کړکۍ تولیدیږي. دې ته اجازه نه ورکول کېدله. په دې خره کې اتاق تجارت پیشنهاد وکړو کمیټې اقتصادي شورای وزیران ته د پخو موادو ته اجازه ورکړل شي، خامو موادو ته اجازه ورنکړل شي. اقتصادي کمیټې پریکړه وکړله او هغه ته اجازه ورکړه د 3 کالو لپاره.
هغه ول د نورو زنګلونو وهنې د مخنیوي لپاره سوداګرو، دولتي مامورینو او هر افغان ته پکار دي چې شریکي هڅې وکړي. د کونړ والی فضل الله وحیدی ول ک لرګیو ته د انتقال اجازه ورکوله د ولسمشر د امر مخالفت کید او ک اجازه به نه ورکوله نو ولستری خفه کید.
زم ډیر خوښ شوم ځکه
مانه خو تقریبا نیم مشرقی خپاله پامده شی باندې چې ته کونړ کې یو لرګی دی کونړ کې مونږ یو ملی سوداګر لرو ملی تجار لرو او مونږ ملی خائن لرو هغه سو چې ملی شتمنی په پټه وړي دته مونږ ملی خائن وایو هغه باندې د ملی سوداګر نوم مو بده وای یو سره وای ز سوداګر هم ناز ده د قاچاق په دشمن قاچاق کوي دا ملی سوداګر نه ده دا ملی خائن ده ځکه د ملت شتمنی غلا کوي
د کونړ اوسیدونکو د مرکزی حکومت له دې کار خوختی او وای دوی بچی یو کړکۍ دروازه او یا هم کوم میز او چوکۍ له کونړ څخه جلال آباد ته وړله نو ډیرو چارواکو او پولیسو ته به یې سوال زاری کوله
مانو مبقهار ملنګ دې د مرکز اوسیدونکو باندې کړه له مربوطه په چوکار د لرګي او یا د اشادارو د خلاص لو دې باندې ټول د کونړ خلک خوشاله دي مخ په برسو ډیر زړه خوشاله ځکه غریب خلکو په داغه د چوکاټ او د دروازه وسط کېدو چې او په اجازه تم نو چوي سي دا ډېر غټ مشکل دا حل شو د موږ ډېر خوشاله په دې معنی
زمانو حاجی سلازین د اسداباد خار د اسناب د شورا رئیس همدارن د تاک بچارت باوزو یو کڑکې بل جوړ کړل تر ننګرار چې بل وړل یا بل ول سوالې تړل نو په کڑکې به دومره ته تنگ شوه وي چې تابو چې دا دې سړی ته نور پرېږدم چې دې غم نخلاص مو وسو بار بار په پیشنهاداتو کې چې جوړ موارد ته اجازه ورکړي شي موږ خپل دولت څخه ډېر ممنون یو په دې اخلا چې زمونږ د سوداګرو په خو درې فاره دا یو غټ کار وشو په دې سره لاسي صنایع چې کوم دي زمونږه دا ډېر پرمختګ بو کی
پوخا چې له کونړ څخه نورو زینو ته د پخو موادو د انتقال اجازه نه و نو د نجارانو هم بازار کمزور یو اوس چې د کونړ له لرګیو څخه جوړو شو شیانو ته اجازه ورکړې شو نو دې سره به په کونړ کې وهل شو لرګیو ته د انتقال لار هواره شي او همداراز به د نجارانو په ورځني کاروبار خ اغیزه وکړي خو خلکو سره تر ټولو ستره اندېښنه دا ده چې آیا په راتلونکي کې به د ځنګلونو د وهلو خوونی ولشی او که د زنګلونو وهل به نور هم زیات شي
د روحلا انوري پر راپور کې مووریدل چې چارواکي اوس له دې ولایت د کونړ د زنګلونو له لرګیو جوړو شویو شیانو ته چې مخکې اجازه نه ورکول کېده اجازه ورکوي په کندهار کې د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مچیو د نشټوالي د مچیو د فارمونو نشټوالي احساسیږي او دوی په دې برخه کې حکومت د خلکو د عامه پوهاوي سره مرسته نه کوي او له دې کبله د شاتو د مچیو د روزنې صنعت کمزوری دی محمد صادق رښتینی په دې اړه نور تفصیل لري
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست د ویترنری د څانګې مشر انجینر محمود الله نوري وایي چې د افغانستان په نور ولایتونو کې د شاتو د مچیو صنعت ډیره پاملرنه سوي خو دلته کندهار کې د شاتو مچیو د فارمونو لپاره د مځکی نشټوالی لوی ستونزه ده او دغه صنعت یې کمزوري کړې دي د نوري په وینا چې څلور کاله مخکې په ارغنداب ولسوالۍ کې د شاتو د مچیو د روزنې یو پروژه پلې کړه خو د خلکو د نه پوهاوي له امله د ناکامۍ سره مخ شو
د 1408 کال د کرنې مالداري ریاست د تریاکو د مخنیوي لپاره یو پروژه سر په ارغنداب کې عملي کړه چې په هغه لومړي کال باندې د ناکامۍ سره مخامخ شو ځکه خلکو یې پروزنه نه پوهېدل او په دې اړه معلومات نه درلود نو هغه مچۍ د صندوقانو نه د ګرمۍ د خاطر وتښتېدلې یعنی دوی په سمو ځای کې نه وي ایښودلې هغه موږ چې کوم شرایط ورته وړاندې کړو
چارواکي وایي چې اوس اخته دي تر څو په کندهار کې د شاتو مچیو د صنعت لپاره خلکو ته روزنه ورکړي او بیا ورته فارمونه جوړ کړي د کرنې ریاست مامورین وایي چې د افغانستان بل ولایت ننګرهار د کندهار په ډول آب و هوا لري خو د دې برخلاف هلته تر 1500 زیات د شاتو د مچیو فارمونه شته خو په کندهار کې څو د ګوتو په شمیر دي
اوس په جلال آباد کې 1500 فارمونه د شاتو مچیو لري چې په لسکونه شرکتونه یې جوړ کړي دا شرکتونه دي چې مثال یو فارمدار د 1500 فارمونه یو فارمدار 40000 ډیر صندوقه مچیو لري د یو صندوق قیمت 8000 افغانۍ دی نو کله چې دا د ګل ساحې ته انتقال کام نو د چیرې ګرو ورکا یعنی تکسیر کانو الته بیته په یو مشک 40000 نور صندوقه تولیدوي نو تقریبا 40 میلیون لس میلیونه 15 میلیونه دی ته په یو میاشت کې ګټه ورته نو دلته ګوره په کندهار کې یو فارم نشته ځکه خلک په اهمیت نه پوهیږي
د شاتو مچۍ او نورې هغه شری چې د ونو بوټو د ګلونو د منځ ګرځدل یشدوي نړۍ ته د کال 220 میلیارد ډالر ګټه رسوي ویل کیږي چې د مچۍ په وسیله تولید شوی شات په هیواد او بهر کې ښه بازار لري او د یو شمیر طبي درملو ترڅنګ خلک د خوړلو زیات مینوال دي
اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي راډیو بیلا بیل خبرونه د خپل موبایلونو لاري واوري. کچېرې تاسو د اتصالاتو ګډون کوونکی یاست، لا تاسو واتنی وشمیرې سره اړیکه ټینګ کړئ او په دې ډول د ازادي راډیو تازه خبرونه، راپورونه، ځانګړي سپورتي او نورې تفریحي خبرونه غوړه کړئ او د موبایل لاري واوري.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر من اوریدونکو، دا وخت د مازدیګر 4:30 دی. فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو ویان جنرال ګوټنر کاتس نن وویل چې دوی بل افغان حکومت سره یو ځای کار کوي تر څو په میدان وردګو کې د امریکایي خاصو ځواکونو د بد چلند په اړه د موجودو ادعاو تحقیق وسی. دوی ویل موږ تر اوسه لا اسناد نه لرو.
We take all allegations of misconduct seriously.
دا وایي موږ د بد چلند هر ډول ادعاوي ډیر جدي انګیرو او په اړه تر ډیره ځایه پراخ تحقیقات کیږي، خو تر اوسه هیڅ داسې شواهد په لاس نه راغلي چې دا ادعاوي ثابت شي. د افغانستان امنیتي چارواکي تاییدوي چې په اروزګان کې د ماین په 14 کې دوه پولیس وژل شوي او درې نور زخمیان دي. او په یو بل خبر کې ویل کیږي چې د هلمند په مارجه ولسوالۍ کې ورته پیښ شوي څلور ملکی کسان پکې وژل شوي او شپږ نور زخمیان دي. د سوریه د بارنوی چارو وزیر ولید المعلم وایي دمشق د رژیم د وسلوالو مخالفینو په شمول د اپوزیسیون له ډلو سره خبرو ته تیار دی. المعلم نن په مسکو کې د روسیې د بارنوی چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې د څرګندونې کړې. د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري حقوقو د شورا د وڅل وشتو غړو هیوادونو استاذ نن په جنیوا کې غونډه پیلوي او په ایران، شمالي کوریا، میانمار او سوریه کې به په ځانګړي ډول د بشري حقوقو د وضعیت په څرنګوالي خبري وشي. د اسرائیل دفاع وزارت وایي چې په بریالي توپ سره یې د اورو درې په نوم د لری واټن وشتونکو مزایلو ضد دفاعي سیستم نوی ډول آزمویلی دی. اسرائیل وایي دا آزموینې د امریکا د متحدو ایالاتو سره په ګډه ترسره کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو قانون لاسلیک کړ چې لمخې په عامو ځایونو کې د سیګریټو په څکولو بندیز لګیږي. د جوند میاشتې لومړۍ نیټه څخه وروسته به په روسیه کې په شاري ترانسپورت، د ریل ګاډي په سټېشنونو، د بس په تمځایونو او هر هغه ځای کې چې په تعلیمي او روغتیایي موسساتو پورې تړلی وي د سیګریټ څخل بند وي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې لومړی د لوبو له میدانه د ازادي راډیو د سپورتي خبرونو پروګرام او ورپسې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او د دوه تیر سره اوسې خو له هغه مخکې د خبرونې ورستای راپور. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وخونه نن د ځوانو سوداګرو په نوم یو نوې ټولنه جوړ کړه. دا ټولنه چې غړي ځوانان دي، تر ډیره په افغانستان کې د نن او له هیواد بهر د افغان ځوانانو د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې څېړي او د حل پر لارو به کار کوي. د ازادي رادیو خبريال معصوم مایوان په دې اړه نور حل را کوي.
د نور سوداګرو ستونزو د تیرلو ترڅنګ به د ځوان سوداګرو ټولنه تر ډیره د ځوان سوداګرو ستونزې تیری او د حل پر لار چارو به غور کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې په دې هیواد کې سوداګر په ځنګړي ډول ځوانان له سوداګرو ستونزو سره مخ دي. د کابل د سوداګرۍ او صنایعو خونی اجرایی مشر رحیم الله حمید وایي چې د دې ټولنې د جوړولو هدف د ځوان سوداګرو د ستونزو تیرل دي.
هدف دغه ده چې ځوانان باید د توانایي پیدا کړي چې باید خپل راس او خپل پسرمایه زری باندې اقدام وکي او مونږ ورسره همکاري کوو او غواړو چې دوی ته حمایت وکړو. امید لرو چې د غزبانان کوو کولی شي چې دا کومه ستونزې کې اوس د دوی په لار کې په سپاست د افغانستان په سپاست په بین للی کې وي دوی کولی شي چې خاط تر هریزي کې او کار پیل کې چې د مشکلات او دغه باید حل شي.
شاغلی حمید ازادي راګیته ویل چې دغه ټولنه به لدی شو تر سلويشت پورې نارینه او ښځینه غړي ولري او د اوس لپاره به هر میاشت د کابل په کچه غونډه جوړوي. د یوې د سوداګرۍ او صنایعو خونې سره شپږ زره سوداګر ثبت چې شاوخه لاس زره ځوان سوداګر او د سوداګرزو دفترونو مسؤلین دي. د ځوان سوداګرو د نوي ټولنې یو غړی په دې باور دي چې پر سوداګرزو چارو د ځوانانو ګډې سلام مشورې به د دې سوداګرزو کارونو ته ګټه ورسوي.
زه مصطفی د وردګ ولایت یم، د شرکت منیجر د واردات کوي د تل ایران نه دختر افغانستان ته راوړي. ځوانان یو د بل سره خپل کارو کې همکار کوي. مثلا یو ځوان مشکل لري کولای شي د بل نظر وخلي چې مزه په دې کار کې سره کومه کومه او بل کار ډیر کړی وي. دا ځوان کولای شي خپل نظرونه شریک او د خپل مشکلات کې هغه باید د ټولنه لري حل کړي. دا ټولنه کولای شي ځوانان به کې مشکلات حل کړي زیات.
افغان سوداګر وایي چې له افغانستانه بهر د ستونزو ترڅنګ په هیواد کې د نن هم له بیلابیل ناخوالو سره مخ دي. د دوی په خبر په ګمرکونو او نور ادارو کې د دوی وارداتي مالونه ډیر ځنډیږي او حتی په ځینو مواردو کې کیفیت هم زیان رسیږي او د سوداګریزو مالونو د صادرولو پر وخت خورا اوږدې اداري پروسې ته اړتیا لري. د اقتصادي چارو پوهان په دې باور دي چې د سوداګرو پر وړاندې د نور خنډونو ترڅنګ د غټول ستونزې کولای شي په هیواد کې د پنګیا چونی او سوداګری د پراختیا او غشتلتیا مخه ونیسي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لوبو لميدانا
beautifully hit was in the air but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبل میدان سپورتي پروگرام قدرم نوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روخ او خوشاله اوسئ. در نوریدونکو په دې پروگرام کې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان ښاغلی محمد نبی اساخیل ملمه دی. له سره به ځانګړي خبرې ترې ولرو، خو تر هر څه د مخه د اونۍ مهم سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان کرکټ بورډ لخوا محمد نبی اساخیل د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لپاره د نوي کپتان په توګه وټاکل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکو دغه بورډ په نوي ودانۍ کې چې د یک شنبه په ورځ د یاد بورډ او ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو لخوا پرانستل شو، د نوي کپتان محمد نبی اساخیل او د هغه د مرستیال محمد شهزاد محمدي د ټاکل کېدو خبره وکړه. په دې غونډه کې د پاکستان له ملي ټیم سره د افغان ملي ټیم د لوب او همدارز افغانستان د ملي لوبغاړو د جامو د رنګ لبدلېدو هم خبر ورکړه. د افغانستان د زورخانای د ملي ټیم لوبغاړي په ایران کې د دیفاجر لوب لپاره خپل تمرینونه پیل کړي دي. د افغانستان د زورخانای د ملي ټیم لوبغاړي محمد آزاد د ایران لسانندج خار څخه د یک شنبه پورس په لیکلي ایمیل کې آزادۍ رادیو ته وویل افغان لوبغاړي له څو ورځو سفر وروسته دغه خار ته رسیدلی او تمه ده له لوب مخکې د څلور ورځو لپاره خپل تمرینونه وکړي. په دې لوبو کې د افغانستان په استازیتوب څلور ویشت لوبغاړي برخه اخلي. او د فوټبال په نړیوالو سیالیو کې هم دا چې د اونۍ د سرلوبې ریال مادرید او بارسلونا وګټلې. د یوېفا ویبپاڼې له مخې بارسلونا وکړای شول د سویا په وړاندې دوه د یو په پایله سره لوبه وګټي او ریال مادرید هم د ډیپورټیو لاکرونیا ټیم دوه یو نه هیلې کړ. تمه ده د سې شنبه په شپه د اسپانیې په کوپا دل ری یا شاهي جام کې په بیا تګ دور کې ریال مادرید د بارسلونا له ټیم سره په نیو کمپ سټډیوم کې لوبه وکړي.
درنوریدونکو د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل چې حاضرې مراد معصومی جوړ کړیو. را به شو د پروګرام پیل ته.
افغانستان د کرکټ د ملي ټیم نوی کپتان نبی اساخیل ستړي مشه په خیر راغله. تاسو کپتان شولې څومره هم په لوبه باندې تاثیرات کې لکه چې نورو ټیمونو کې څوک چې کپتان کیږي هغه لوبه بل اخره ډیره کم هغه تر رسیدي او لوبه لوبي باندې تاثیرات کې تاسو په لوبه باندې ودا کپتان سي څومره تاثیرات کې
واقعا چې ډېر کپتانان باندې چې پرفارمنس کې چې کپتان شي بیا پرفارمنس نه کوي نو ان شاء الله زما به کوشش شي چې هم کپتانی او هم پرفارمنس هم سره کوم څنګه چې افغانستان ټیم ته ډیر زیات ضرورت ده زما پرفارمنس او یو خلو بکول لپاره او ځکه چې دا رواني مهمه کوم سکاټلند سره چې خاص کر ونډي کوم ونډي انټرنیشنل چې کوم دي ډیر زیات ضروری دي کوشش به زما دای چې پرفارمنس پکې
وکړي. افغانستان ملي ټیم لوبغاړي په دې مشهور دي چې مثلا ډیر غړ غړ شاټونه وي ډینجر لوبغاړي معرفي شوی دي په نړۍ کې او په بل اخر په دغه څور سه میچونو کې دغه پالیسی د رقمولو لپاره یا بل اخر د ټیم د ثابت صدر لپاره تاسو کوم
پلان لري
واقعا مسرز یو د سلو بغاړي چې هغه شاټونه هم وهي او د سلو بغاړي چې هغه شاټونه نم نه وهي نه شاټونه وهي نه وهي نو پلان دا ده چې تیر یو میاشت چې پاکستان کې کوم لوبغاړو سره کوچز کار کړي نو هغه په همدې کار یې کړی چې غټ شاټونه دي باید ونه وهي نو بیا هم میچونه کې داسې ښکاره شو چې هغوی بیا هم غټ شاټونه وهي نو دا هم داسې ورته ویل شي چې یو مرض غوندې ده مرض به ورو ورو دوایي به ورکول ښه کېږي به نو دا په یو وار نه ښه کېږي دا به وخت سره ښه کېږي ده
بی پی ایل ته که راشو په بی پی ایل کې تاسو ډېر ښه لوبې وکړې څومره امکانات شته چې مثلا په دغه سګني آی پی ایل کې انډیا پریمیر لیگ کې تاسو واخیستل شئ
واقعا بی پی ایل یو ډېر ښه لوبې وشوې او آی پی ایل په زغو سره نه ویل شم ځکه چې آی پی ایل اکشنر سره شوی دي بیا هم کرکټ بورډ انډیا کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي نو ان شاء الله امکانات سره پلیرانو لپاره
بی پی ایل ته په څومره باندې اخیستل شوی وي افغانان به دې ته ډېر زیات خوشحاله شي چې یو ملي لوبغاړی مثلا په $60,000 $40,000 هلته اخیستل کېږي دغه افغانانو ته ډېره مهمه خبره ده
زما ډېر زر باندې شوی خبره او دې کې 25% کرکټ بورډ ټیکس اخلي یعنی تقریبا پاتې کېږي ټول $60,000 $2,000 ایجنټ واخیستې نو ټوټل پاتې کېږي $60,000 کې 25% ټورنمنټ سر کې ورکوي 25% آخر کې ورکوي او کوم 50% چې په څلورو میاشت کې ورکوي نو سم قسط کارې شروع کړی دی نو والله خبر کله به رسېږي بیا پوره
بالکل هغه په اماراتو کې چې کوم میچونه دي دا څومره مهمه دي هغه مخکینی انټرکانټینټل کپ هم افغانستان ګټلی دغه کپ ستاسو په نظر څومره مهمه دی او څومره امکانات شته چې دغه کپ وګټي
زمونږ به انشاءالله اول خو به ونډې ته ډېر زیات توجه شي او ونډې ډېر زیات مهمې دي ځکه چې هغه ورلډ کپ 15 لپاره 50 اورونه کوم ټورنمنټ چې دا ورلډ کپ د هغوی لپاره ډېر زیات ضروري ده او هغه نه پس انټر کانټینینټل کپ کوم 4 ده نو هغه ځکه چې تیر ځل مو چمپیون پاتې مې باید کوشش وکړو چې باید بیا چمپیون شو
د ملي ټیم لباسونه هم نن داسې ښکاره شو چې تغیر شول دغه لباس څومره تاثیرات کوي داسې ویل شوي چې پخواني لباس لږ څه رنګ خړ غوندې وو او لوبغاړي ښه نه ښکاري دغه لباس به څومره تاثیر وکړي
یاره زما په اړه باندې لباس تاثیر هم کوي په لوبغاړو ښه لباس واچوي نو هغه لوبغاړي ته خوند ورکوي ښه لباس ما اچولې ده نو هغه لوبې ته نور هم توجه کوي که ته هلته لوبغاړي ته ښه لباس نه ورکوې ښه شی نه ورکوې نو هغه به سوچ دا کوي یاره چې ما ته لباس نه کوي نو زه لوبه وکړم هغه ته یو ښه لباس ورکوي نو هغه پکې زړه پکې خوشحاله وي پکې ښه لوبه کوي نو انشاءالله یو ښه فیصله یې کړی کرکټ بورډ
له کرکټ بورډ څخه د نورو پرمختګونو لاسته راوړنو لپاره څه څه غواړي
بس کرکټ بورډ نه به دا غواړي چې لوبغاړي ته ښه زمینه برابر کوي چې هغوی پکې خوشحاله وي چې لوبغاړي پکې خوشحاله وي نو ښه لوبه کوي که خفه وي نو مشکل ده چې
د بالینګ لپاره خو تاسو ماشاءالله د بی پی ایل کې مخکار کړل چې بالینګ سایډ هم قوي دی د بی پی ایل لپاره په بالینګ په خاطر اخیستل شوی دی بیټینګ لپاره کوم کوم کارونه شوی ولې بیټینګ کوچ تاسو نه لري او ولې دغه شکایت نه مطرح کوي چې تاسو ته یو دایمي بیټینګ کوچ واخیستل شي
موږ سره دومره فند نه وي او چې دایمي یو شي ته فیلډینګ ته بیلول سو بیټینګ ته بیلول سو بالینګ ته بیلول سو مثلا ما یو هډ کوچ زموږ کبیر خان هغه نو دواړه خوا مطرح کین او بیا کله کله کوشش کوي چې موږ کم غټ وینو یو کل سنټر ټو ساتي بیٹنگ کوچ ان دیزل چې اجاز احمد ساتلی په پاکستان کې نو یو بل کوچ هم په بیٹنگ نه پاره ساتلی نو دا سه حقیقي خدایمي نه کې دی چې ځکه چې افغانستان حالت دسی چې څوک بهر نه راتل شي نو دا لږ مشکلات نو وخت سره به ان شاء الله وسیدم
فول ممبر لپاره تاسو سم راځي کوي چې مثلا نو سره میچونه ولرای په دغه یو دوه کالو کې چې تر 2015 تل را پیدا کې او نور هم دغه سره تاسو ورته وی ډیر شي
باید فول ممبر مو سره ډیر وند میچونه کې ځکه چې دوی موږ سره همکاري نه کوي نو موږ مخکې تللی نه شو ځکه چې په دوی سره موږ میچونه کې نو هله کوالیفای میچونه به موږ ښه وو
په نظر چې د فول ممبر سره لوبې ځینې ځینې کړي کوم فول ممبر تاسو سره ښه لوبه کوي یعنی په کوم فول ممبر باندې په غوروستیو کې که مثلا اتم او نهم لسم نمبر باندې که ووایي چې ویسټ انډیز دی یا نیوزیلینډ دغه ټیمونو سره کوم یو ټیم سره د افغانستان ټیم لوبې تقریبا مساوي راتلی شي
فول ممبر ټول ټیمونه دي هغه که بنګلاديش وي که زمبابوي که ویسټ انډیز یا ټول ټیمونه ځکه چې هغه یو فارمیټ روان یو خار سیستم روان سمون خو فل حال نوې په زده کړو کې مونږه نو هغه چې مونږ سره لو به مو کول خلو به سره ګر مل پر غړه خبر ته ګټ ګټ تم بنه کو کړتم به به چیرته یو کال وکال پس کو نو زمونږ چې سم دومره خای چې خلو به سره په ټیو باندې خخ کار شو او سو بد یاد نه کیم دال پر مون پر غټه خبر افتخار خبره
ورسته خبره د ازادي رادیو پټول افغانستان کې خلک اوري د خپل اوریدونکو مينوال لپاره ځکه چې همدغه یوازینی لار د پلرو پرتو زینو کې استاسو غک د رادیو لاري نشریږي ټلویزیون به کسو کنه لري هم دغه لپاره ستاسو پیغام سده غزوانان چې مثلا اوزګار دي څه باید وکي او څه باید نه کی دغه لپاره ستاسو پیغام سده
ازوانان د باید اول باید سبق وایي وکړي افغانستان لپاره افغانستان د همدي نوې ځوانانو ته ډېر زیات ضرورت لري نن سبا ځکه چې باید تعلیم وکړي تعلیم په څنګ کې باید سپورټس وکړي ځکه سپورټس د بدن لپاره هم ښه که بیا ښه سپورټس مین باید یوځي ته پکې تللی شي د افغانستان نوم پکې روښانه کولی شي نو بس دا ورته وایم چې باید اول تعلیم او بیا سپورټس او سپورټ
ډېره مننه
مهرباني
د لوبلو میدان اوسنی پروگرام چې پکې مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د نوي کپتان محمد نبی اساخیل خبرې ترې واورېدلې په همدې ځای پای ته رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم خو یو څه مو له یاده مباسي چې د www.facebook.com/azadiradio صفحه او همدارز د ازادي ویب @rfrl.org برېښنالیک تاسو په خدمت کې د خپل هر راز نیو کې وړاندیزونه او پوښتنې له موږ سره شریک کړئ تر بیا
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه جوړونکې لینا شریفي درنو اوریدونکو نیمه نړۍ ته ښه راغلاست د خبرونه کې په دې خبرې کو چې د افغانستان په ملي پاوز په تیر ځنګړو ځواکونو کې د خزو حضور څومره غیزمندې دمګړې په دې ځواکونو کې څومره خزینه سرتیرشته او کوم فعالیتونه کوي د خبرونه زلینا شریفي وړاندې کوم خو په سر کې وګمر شیدی د خزو په اړه لاند خبرونه راوړوي
یو شمیر خبریالان شکایت کوي چې د دینی علماو په ځینو غونډو کې دوی ته د ګډون اجازه نه ورکول کیږي دوی وایي د موجودو قوانینو لمخې د حق لري چې د نورو غونډو په څیر د راپور د برابرولو لپاره د علماو د شورا غونډو ته هم لاړ شي دوی له افغان حکومت او د ژورنالیستانو د حقوقو د دفاع له ټولنو غواړي چې باید د دوی حقونو ته پاملرنه وشي او چاته اجازه ورنکړي چې د خزینه خبریالانو پر وړاندې د ډول ستونزې جوړې کړي د افغانستان د علماو شورا بیا وایي د ښځو له کار کولو او یا هم د دوی غونډو ته د هغوی له ورتګ سره مخالفت نه لري خو ټینګار کوي چې یو شمیر ښځینه خبریالان ځکه خپل غونډو ته نه ور پرېږدي چې اسلامي حجاب یې نوي مراعت کړی او یا یې هم ډیر سینګار کړی وي د علماو د شورا غړي شفیع الله نورستانی د تېرې چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل هغه وخت به ښځینه خبریالانو ته د دیني علماو په غونډو کې د ګډون اجازه ورکړي چې اسلامي حجاب پوره مراعت کړي په ولایتونو کې یو شمیر خزینه لوړپوړي چارواکي شکایت کوي چې ځینې کسان دوی ته ستونزې جوړوي او هڅه کوي چې دوی خپلې دندې پرېږدي دغه چارواکي وایي چې ډېر ځله ګواښونه ورته کیږي له ناسمو رقابتونو سره مخ کیږي او له دې امله چې ښځه ده تبعیض ورسره کیږي دوی زیاتوي چې ان د دوی له امله د دوی کورنۍ هم له ګواښ سره مخ دي د پروندوالي وینده روشنا خالد وایي درې کاله کیږي چې په دې څوکۍ کار کوي خو هر وخت د ټلیفون له لارې ګواښونه ورته کیږي او یو ځل خو یې دوه زامن هم تښتول شوي و چې بیرته را خوشی کړی شول د مهال د افغانستان په ولایتونو کې د خزو چارو له رئیسانو پرته ګوته په شمار خزی په لوړو دولتي څوکیو کار کوي چې د بامیان ولای حبیبه سرابي د دایکندي ښاروالا اسرا جعفری په جوزجان ولایت کې ولسواله ساحره شکیب زادات او د پرمان ولایت د مقام وینده روشنا خالد یادولی شو دغه خزینه چارواکي وایي سره لدی چې امنیت نشته ستونزې ډېرې دي او وخت په وخت ګواښونه ورته کیږي خو د دوی هوډ نه دی کمزوری شوی او د کار کولو جرأت یې نه دی کم شوی
ستا میڑا نتا سلام دے پہر جڑا کی دے مقام دے تگٹوں کے دے دے خاورے تساتوں کے دیکھاورے دساتوں کے دیکھاورے
دوستاروں تفنگوی طرف بکشن سلوائی تانو مودہ کنید آفرین ما سعی کنین بچه ها مرمی کدام چیز اضافه خونه است از وقت آفرین خالی کنین تو پنج چایتان ها چیک کنین شاجرهایتان ها بندازین حضالت سفتی هم بکشین
د ملی پاوز یا اردو د ځنګړو ځواکونو په تعلیمي مرکز کې د نجونو د بلوک د تمرین بهیر دی چې یو شمیر ښځینه سرتیرې د وسلې او انداخت زده کړې پکې کوي. د افغانستان د ملی پاوز ځنګړي ځواکونه چې څلور کاله وړاندې جوړ شوي معمولا د شپې لخوا عملیات ترسره کوي او کورونه تلاشي کوي. د دغو ځواکونو مسؤلان وایي چې تر دوه کاله وړاندې چې د دوی په لیکو کې ښځینه سرتیرې نه وینو دوی د کورونو د تلاشۍ په تیره د ښځو د تلاشۍ په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ وو، ځکه د افغاني کلتور له مخې کور ته د پردیو نارینهو ننوتل او د هغوی لخوا د ښځو تلاشي کول خلک بد ایسوي. خو اوس چې په دغو ځواکونو کې 15 ښځینه سرتیرې یو ځای شوي د دوی ډېرې ستونزې هوارې شوي دي. مریم چې له تیرو درې کلونو راهیسې پولیس وه او اوس نوې د ملي اردو خاصو ځواکونو سره یو ځای شوي او تر اوسه تعلیمي دوره ده راته وایي چې څنګه دې برخې ته راغله او کوم تمرینونه کوي.
زما ډېر خوښېده چې هغه خوړکه ما ډېر خوښېده چې زه پولیس ته لاړ شم چې درې کاله م پولیس کې کار وکړي چې دلته اعلاناتو قطعي خاص چې دی دلته راغلم. زه درې هفته کېږي چې دلته موزه چې زه کوو دغه په موږ باندې فایلونه کوي اندغه شیان کوي تر سهاره تر مازدیګره پورې موږ داویش کوو سپورت کوو د هغې نه وروسته بیا راځو اندغه کوو هغې نه ډوډۍ خوړلو ته زه بیا راځو اندغه کوو ماښام چې ماسخوتن لاړ شو 9 بجې 10 بجې موږ ګرده دغه زرې بیرون باسي بیا قدم وهو دا دشتو کې دا غرو کې. زما ډېره خوښېږي چې د تارنه زهنو غورځوم یو نارینه چې دغه کار انجاموي زهم خوښېږم چې دا کار زهم وکړم دغه دپاره چې زه ډېر خوښه یم چې ما ته ووایي چې د دغه بم ځان خطا کړه زه خوښه یم چې هغه زه ځان خطا کړم د یو نارینه او زما اتفاق دی نه.
د ملي اردو ځانګړو ځواکونو ته سرتیری معمولا له پولیسو انتخابیږي او درې میاشتې زده کړې کوي. مریم وایي دغه نجونې په دې دوره کې د تلاشۍ اصول، لومړنۍ طبي مرستې، د وسلې کارونه او داسې نورې مهمې زده کړې کوي او بیا وروسته عملیاتو کې ګډون کوي. مریم وایي چې دا له هیڅ ډول سختو عملیاتو نه ویریږي، بلکې دا شوق دی چې د عملیاتو پر مهال د خپلو خلکو د خدمت لپاره هر ګواښ په ځان ومني او خپل عملیات په بریالیتوب ترسره کړي. دا چې دې څنګه خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړی او دا دندې غوره کړې وایي.
درې کاله مخکې چې زه پولیس ته تللم زما کورنۍ ګرد وویل چې مزه سی که ښځه یې دغه کار تا ته نه ښه کېږي. ما ډېر ورته وویل مله زما خوښېږي باید زه افغانستان ته خدمت کوم، زما ډېر خوښېږي چې زه یو کار افغانستان ته انجام کړم. هغه ځای کې چې درې کاله خلاص شو دلته چې بیا هم زما کورنۍ ما ته وویل چې دا قطه ډېر خطر لري دا لري، ما هغې ته وویل چې ما چې دغه ګرده ښځې چې نورې زی کار کوي زه به م هغه کوم. یو نارینه په شان ته زه خوښېږم چې
د ملي پاوز د ځانګړو ځواکونو ښځینه سرتیرو تر اوسه په څه د پاسه 900 عملیاتو کې ګډون کړی. الینا احمدی چې له یو کال راهیسې د ملي اردو ځانګړو ځواکونو کې دنده ترسره کوي او په ګڼو عملیاتو کې برخه اخیستې وایي چې پخوا به په عملیاتو کې بهرنیو عسکرو ښځې او نارینه تلاشي کول او وروسته بیا افغان عسکرو دا دنده واخیسته چې له دې عمله خلک ډېر ناراضه وو. خو له کله چې دوی د ښځو او کورونو د تلاشۍ دنده په غاړه اخیستې خلک خوشحاله دي او همکاري ورسره کوي.
من که از ابتدا اومدم مدت 6 ماه ترنینگ دیدم. این ترنینگ ها
رو لبرای چراغ هم شپک میاشتی منظمی تمرین نوه بیا وروست ما پا عملیاتو که گدون وکر زخپلا تر اوست 5 ولایتون تتلیم او پا دیرو عملیاتو که می برخ خیسته. کله چې عملیاتو ته ځو نو توان خلک ډیر ورخطا کیږي چې نارینه باید څنګه ښځې او کور تلاشي کوي. خو کله چې اوس موږ ورځو لومړی ځان ورپېژنو چې افغاني ښځې یو نو دوی ډېرې آرامېږي او همکاري راسره کوي. زه ډېرې ښې خاطرې لرم. یوه عملیات ته تللې وم، په سر کې ښځې او ماشومان ډېر وېرېدلي وه. دوی ګمان کوه چې لکه پخوا به نارینه یا بهرنیان دوی تلاشي کوي، نه حاضرېدل او شور یې کوه. خو کله چې موږ ورته وویل چې ښځې یو او ستاسو د امنیت لپاره راغلي یو نو داسې آرامه شول چې ما ګمان وکړ دا اصلا هغه خلک ندی. نو زه ویاړم چې نن په دې ځواکونو کې دنده ترسره کوم او خپلو خویندو او هیواد ته خدمت کوم.
خدمت میتونم.
الینا احمدی وایي دوی سره له دې چې په عملیاتو کې برخه اخلي اوس هم تمرینونه او نظامي زده کړې کوي. دا وایي کله چې په لومړي سر کې پوځ ته شامل شوه نو ځینې تمرینونه ورته ډیر سخت وو، خو د څه مودې په تیریدو سره هر څه ورته اسانه شول.
از اول که آمده ما مثلا در کابل مثلا در هر جا دمی ولایت افغانستان
اول چی راغلم لک سخته و زکه پا کابل و نور ولایتونی که خزو تا دست پارکی از این نشته چی ورزش یا پلی تک بکی وگری کلا چی دلتا راغلم نو پیاده تک هر سهار و کیلومتر منده او دست نور ورزشونه رات سخت و پا منده که با مو پخه بنده دله لوی دو با تیز منده مو نشوی کولی دا غراز نظامی خوالی جامعه او گوتونه چی درنده دی پا عذابه ولو دش پیلا خواب دوربین سره پا غرون او غنده و پلی گرزیدو پخه با مو اوخته در دیر سخته و خوروست لیوی میشتی تمرینه هر سرطه دیشول اوز کولشو پا هر دول سخت عملیاتو که برخ وقلو پا ورز وش پا وگرزو نستریکی گو اوز هیچ مشکل نلرو
باز نمانین آفرین آفرین کم فاصله داشته باشین بایتان دادم تیرار کدامتان و شکل زگزالم همچنان را بگردین بازم بدوین کم مانده دارا تیز تیز بدوین آفرین
خدای وطن وظیفه زکیه خالقی چه لیو کل رهیسه پا زنگرد وکنو که دنده تر سرک بیوایی کل چه دوی پا پوزی چوکات که داخل شول نو داور و خودل شول چه دی دری اصولو تا باید وفاداره وی. نو دوی هم دینی ارزختونو تا پا پام سرخ پلا وظیفه سر ترسوی او ده وطن خدمت کوی. زکیه خالقی ده هغو آسانتیه و یادوانه که وی چه دوی تا پا پوز که برابر شویدی.
نظر به مقرراتی که دارن برای خانم ها سهولیت بیشتر
نظر مقرراتو تا مقتدی رسن که برابری شویدی چه کولی شو گرد تری وخلو او پارا مسابق پل وزیفه کورنه جوان درسونه او تمرینونه پر مخبوزو مگ دی تک را تک لپار موتر لرو چه پا وقت پل وزیفه او تمرین تر او رسیگو جلا زای مده پا وزیفه کس مشکل نلرو احترام او دکار قدر مکیگی
رسیگی میکنم بسیار خوش هستیم.
د افغانستان په سخت دریځ ټولنه کې ځینو هغو کسانو ته چې په پوځي برخه کې د خزینه سرتیرو په اهمیت او اړتیا نه پوهیږي خی په پوځ کې د خدو شاملېدل ښه ښکار نه شي خو د افغانستان د دفاع وزارت د ټولنیزو اړیکو او پارلماني چارو مرستیال دولت وزیری وایي چې افغانستان یو دودیزه ټولنه ده او د خلکو دود دستور او دینی انګیرنې دا اجازه نه ورکوي چې د عملیاتو په وخت نارینه ښځې تلاشي کړي نو د دغه ضرورت پر اساس په خاصو کونو کې خځه هم شامل کړی شوې دي
دا زمونږ افغاني اسلامي رسومات یا کلتور دی زمونږ افغاني میرمنې ولې د بهرانيانو لخوا تلاشي شي دا یو معزله و یو جنجال په افغانستان کې چې ویلې وي چې بهرانيان کورته نه نوځي او خځه تلاشي کوي مونږ دا معزله حل کړه زمونږ خپل خويندې زمونږ خپل مایندې زمونږ خپل لورګانې مونږ اردو ته راوسی دي او وي یو کورته نوځي او افغاني کورته یو میرمنه تلاشي کوي دا ډېر موثر دي په ځانګړو کتابو کې یو خپل زمونږ یو افغاني خور یو کورته نه نوزی نه څوک بادګنی نه څوک د اغینه ساتر کی نه څوک د سیو فکر کی چې د یو خارجی ده خپل خور دی یو کورته نه نوزی هغه تلش کی او دا د ټولو وطنوالو د ټولو افغانانو غوښتنه هم دا و چې زمونږ افغانی خويندې باید کورته لاړ شي او تلاشي وکړي بنان د دوی دنده یا د دوی کار زموږ سره ډیر موثر دی
خاغلی وزیری وایي دمګړی د افغانستان د ملی اردو په بیلابیلو برخو کې زرخ ته فعالیت کوي چې د ملی اردو د شمیر په تناسب ډیر لګیدي دای وای چې ملی اردو څه د پاسه 19000 خزو ته اړتیا لري
په ملی اردو کې هلمړی د ټولو نه دا خبره وکم چې ضرورت ته میرمنو ته لکه څنګه چې ځوانانو ته ضرورت ته همداسې زموږ پیولو ته زموږ خويندو ته ضرورت ته په ملی اردو کې موږ په اردو کې وصل لپاره لاس سلنه میرمنو ته برخه ورکړي دا زموږ اردو کې مثلا 1,15,000 اردو وي نو زموږ په اردو کې 9,500 میرمنو ته ضرورت ته موږ اوس زرو په حدود کې لرو زموږ اعلان وطنوالو ته داده هر څومره چې ولېشي ملي اردو ته په مختلفو برخو کې ملي اردو ته راشي موږ ورته ضرورت لرو دا اوس تاسو ګورئ چې موږ ملي اکاډمي ملي نظامي ته سکل چې ازموینه ورکړې ده په هغې کې 34 تنه میرمنې کامیابي شوي دي په دې اساس باندې موږ میرمنو ته خویندو ته ضرورت لرو دا اردو د دوی خپله ده د دوی خپل کور دی د دوی ملي شتمني ده که موږ قوي ملي اردو ولرو په افغانستان کې به سوله تامین شي او دا د میرمنو رول پکې د نارینهو نه کم نه دی
دا چې ښځې په کومو شرایطو د ملي پوځ په لیکو کې شاملېدای شي ښاغلی وزیری یو ځل بیا
منګه خو په اردو کې ملي اکاډمي ته چې 12 سم نه فارغ وي هغه راځي ازموینه ورکي بیا غلطه څلور کال اکاډمي وي لکه د کابل په هانتون غونډه منګه هوی په هانتون لرو که دوی راځي هغه په هانتون په خپل درې کال په هانتون دی هغه به دوی منګه پر اوس کال د خزو لپاره یو ځانګړې خونځه پرانستل چې د ملالۍ په نامه باندې یادېږي منګه د کابل په د خون او روزنه په یوه تعلیمي په مرکز کې په پولي چرخي کې منګه د خونځه اوس فعال لرو الته میرمنې کول شي چې الته کورس وي مثلا د شپږو میاشتو لپاره لپاره د افسر په توګه باندې فارغ شي. میرمنې کولی شي د بریدمل په نام نه چې پوخای ورته خورزابت وي کرسی وی اکادمی بریدملانو منګل لرو هغه راشي په اردو کې خدمت وکړي. منګ سربازانو په نام باندې میرمن کولی شي چې مکتبی کنی وی ویل راشي د سرباز په توګه د سرتیری په توګه باندې هغه کورسونه منګل لرو هغه وی راشي. خود د دې لپاره هغه خلکو ته ضرورت دی چې هغوی ځوانان دي هغوی د دې توان ولري چې په ملي اردو کې جذب شي. بنان په ټولو بخشونو کې ضرورت دی او هغه څوک چې وړتیا لري او څوک چې ارزو لري هغوی ته لاره خلاصه ده چې راشي دلته خدمت وکړي.
د یادولو ده چې د نړۍ په ګڼو نورو اسلامي او غیر اسلامي هیوادونو کې هم د ښځینه عسکرو او پولیسو خاص قطعات شته چې د هیواد له دفاع نیولې د کورني امنیت تر ساتلو پورې مختلفې دندې ترسره کوي. ترانو اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خات او آباد دی وی.
ازادي رادیو
د ملي یووالي او تفاهم وسیله
دا وسیله زړه نږدې وساتي او د ملي یووالي تخم وکړي.
که زه وایم چې زیم،
که ته وایې چې زیم،
نه به ته یې نه به زیم،
که زه وایم چې ته یې،
که ته وایې چې ته یې،
هم به زیم هم به ته یې.